رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدون کوز نو شب آشنای د دوم خبری پښتو خبرونه په فایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د څولی علي شورا وای چې له طالبانو سره د مستقیم مذاکرات لپاره لازم تدابیر نیول شوې دي په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس وای کراتونکو انتخابات په شفافه توګه ونشي څوک پر اعتبار ونکي او په پولند کې دغه هیواد د قضایه قوې په ملاتړ باندې په پراخه کچه مظاهره شوې دي
د خبرونې اوریدو ته مو هرکلی ویم د پاروانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونو کې دا هم اورئ د سولې عالي شوراوي چې طالبانو سره د سولې خبرې به د ملت په ګټه وي
امیدوار هستیم که در هفته آینده بالاخره بتوانیم به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تعیین کنه
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وی چې د غزنی خلکو ته به هم د نور ولایتونو په شان د انتخاباتو شفافه پروسه برابرې
دغه مساعده کړې چې اوس هلته د غونډو اقامو او د غونډو کسان چې هلته ساکن دي په غزنی کې هغه انتخابات خپل
صحه ولري او نن د جولای څلورمه د امریکا د خپلواکۍ 224مه کلیزه لمانځل کیږي قدر مون اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د افغانستان د حکومت د سولې د عالی شورا رئیس محمد اکرم خپلواک وای چې د سولې شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره بشپړه امادګي لري نوموړي ویل
امیدوار هستیم که در هفته آینده بالاخره بتوانیم
هغه ول موږ هیله لرو چې په راتلونکي اونۍ کې بالاخره وشو کولای د سولې دویم پړاو
محمد اکرم خپلواک د خبره نن د چهارشنبه پر د ولسی جرګې د عمومي کمیټې غړو د پښتنو په ځواب کې وکړه هغه ویل چې د مستقیم مذاکرات لپاره شرایط برابر شوي او هم لازم تدابیر نیول شوي دي خپلواک زیاته کړه چې سولې عالي شورا هیله لري چې طالبان به مثبت ځواب ورکړي خپل حیات به وټاکي او د حکومت سره به اوربند ومني دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ امریکایي چارواکو د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره کوششونه چټک کړی دی د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا په خارجه وزارت کې د جنوبی اسیا او مرکزی اسیا د چارو د مرستیال لسویلز له قوله رپورټ ورکړ چې د هغې په وینا موږ ګورو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک سوله غواړي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې طالبانو قمندانان او جنګیالي هم د سولې غوښتونکي دي الیس ویلز چې د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکي او نظامی مشرانو سره د افغانستان په باب مذاکرات کړي وایي چې موقتی اوربند سیاسي حل لپاره د نوموړي په وینا نوې روحیه بښلې ویلز کوشش کوي چې د پاکستان او افغانستان مشران قانع کړي چې د مذاکراتو له لارې د یو سوله ییز حل لپاره کوششونه وکړي جمهور رئیس اشرف غنی په غیر مشروط ډول طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی خو طالبان ویلي دي چې خارجي عسکر باید لومړی ووځي او له امریکا سره د مستقیم مذاکراتو غوښتنه کړې ده د واشنگټن د سولې انسټیټیوټ کارپوه موید یوسف کابل او اسلام آباد ته د امریکا د خارجه وزارت د مرستیال د سفر اصل مقصد په اړه وویل امریکایي مشران کوشش کوي چې طالبان د نظامي فشار لاندې په جدي توګه مستقیم خبرو ته مجبور کړي او که دغه کار نه جوړ نه کړي نو هغوی غواړي پاکستان وهڅوي چې مشران یې وشړي او یا یې ونیسي ځکه په موجوده شرایطو کې امریکا بله لاره نیلي د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي چې میرمن الیس د پاکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره د ملاقاتونو په افغانستان کې د جنگ په ختمولو کې او د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول باندې تاکید وکړ او د پاکستان د پوسټ په بیانیه کې هم راغلی چې دواړو خواوو په سیمه کې د سولې او ثبات د راوستو په اړه په خپلو ژمنو باندې تاکید کړی دی زمونږ غږ د واشنگټن ناورې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي ګوند په سلګونو طرفدارانو نن د قیصر ولسوالۍ د نیول شوي امنیه قماندان نظام الدین قیصری په ملاتړ مظاهرې کړې دي دغه مظاهرې په بلخ جوزجان سرپل او فاریاب کې شوې دي او سمدستي د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ویل کیږي چې د مظاهرو په وخت د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې وکسان ټپیان شوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د قیصار ولسوالۍ امنیه قمندان ونیو او په هلیکوپتر کې تېره ورځ کابل ته ورسو. نوموړی د جنبش اسلامي یو مهم غړی او د جمهوري ریاست مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نږدې ملګری ګڼل کیږي. نن د چهارشنبې په ورځ د جولای په څلورمه په ټول امریکا کې د ازادۍ د ورځې 244مه کلیزه ولمانځل شوه او عامه رخصتي وه. د متحده ایالاتو مشرانو له یوې مږدې مبارزې وروسته له برطانوي استعمار نه خپله ازادي په دې ورځ اعلان کړه. په دې ورځ میلې کېږي، جشنونه جوړېږي او د واشنګټن ډی سي په شمول په غټو ښارونو کې آتشبازي کېږي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس د دې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته اشاره وکړله او ویل:
And Afghan citizens do not take these elections seriously.
که د افغانستان خلک او مشران دغه ټاکنه جدي و نخلی او یا سوګ دغه بهیر ګډوډ یا وزندې، نو دا به په نړۍ کې د افغانستان اعتبار ته ستر تاوان.
په عین وخت کې د سیاسي چارو څارونکو فکر کوي چې امریکایان سکل د ازادۍ جشن په داسې حال کې لمانځي چې د امریکا د سیاسي مشرانو ترمنځ د اختلافات واټن ورځ په ورځ پراخیږي او د لومړي ځل لپاره دیموکراسي په دغه هیواد کې د یو مستقیم خطر سره مخ شوې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال د جون په وروستۍ اونۍ کې نږدې 15,000 افغانان له ایران او پاکستان نه بیرته یا په خپله خوښه راستانه شوي او یا دا چې په زور او جبر پاکستاني او ایراني چارواکو ایستلي وو. د دغه نړیوال سازمان د رپورټ له مخې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی، ویل شوي چې ځینو په ایران او پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د رپورټ له مخې په مجموعي ډول 13,993 افغان مهاجرین له ایران نه د هرات او نیمروز په لاره راغلي دي او د جون د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې 1215 افغانان چې په پاکستان کې د مهاجرت اسناد نه لرل د تورخم او سپین بولدک لارو خپل وطن ته راستانه شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په افغانستان کې د تیر ژمي په جنګونو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې وه. د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل شپږمیاشتني رپورټ کې وویل چې د ملکیانو تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه هم 14 کې لوړه شوې ده. او په مجموعي ډول د پینټاګون د رپورټ له مخې د تیر کال د ډسمبر د لومړۍ نیټه نه د مې د میاشتې پورې د امریکا په مشرۍ د ناټو په نظامي عملیاتو کې 4,233 ملکي کسان یا مړه او یا ژوبل شوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستاني طالبانو د رهبرۍ د دوهمې کچې یو غړی د کونړ په ولایت کې د یوې بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د دفاع د وزارت ویان جنرال رادمنش په دې اړه نور تفصیلات ورنکړه، خو دومره ویل چې د هغه نوم عمر و. تحریک طالبان پاکستان په رسمي توګه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د خپل پخواني مشر ملا فضل الله وژل تصدیق کړی و. د مالیزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق چې له تېرې ډېرې مودې نه په قدرت کې او د میلیاردونو ډالرو په خوړلو تورن شوی، نن یې په محکمه کې ویل زه بې قصور یم. د خبریال د جرګین د رپورټ خلاصه زیبا خادم ته استولی.
سالو شپېته کلن نجیب رزاق چې دولتي مفتشانو رسمن په اداري فساد او اختلاس تورن کړی دی، د نیولو وروسته یې د چهارشنبې په ورځ په یوې ابتدایه محکمې کې حاضر کړ. فکر کېږي چې رزاق او نږدې ملګرو یې د دولتي خزانې نه 2 میلیارد ډالر غلا کړي دي او د خپلې خوښې کسانو ته به یې د پیسو په بدل کې حکومتي قراردادونه ورکول. سارنوالانو هغه په دریو مواردو کې د جرم په ارتکاب تورن کړی دی او وایي چې ټولټال 1.1 میلیارد ډالر د نوموړي د حکومت په دور کې د دولتي خزانې نه ورکی دي. سارنوالانو د نوموړي دپاره د هر جرم په بدل کې د 20 کلونو بند غوښتی دی. د لومړي ځل دپاره د رزاق په مشرۍ د مالیزیا د واکمن ګوند ملي جبهې ائتلاف د مې په میاشت کې په انتخاباتو کې بدې ماتې وخوړله. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د حکومتي مشرانو لخوا د پولند په قضایي قوه کې د اصلاحاتو راوستلو په ضد مظاهره شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمي او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې چې په راتلونکي اونۍ کې به له وسلواله طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دغه شورا له وسلواله طالبانو نه غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره یو باصلاحیته پلاوی وګماري. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې راتلونکي اونۍ به له وسلواله طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې د چهارشنبه په ورځ د سولې د بهیر په اړه د افغانستان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د معلوماتو ورکولو لپاره وربلل شوی و وویل د سولې عالی شورا تمه لري چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره یو باصلاحیته پلاوی وټاکي.
امیدوار هستیم که در هفته آینده بالاخره بتوانیم
هغه ول موږ هیله لرو چې په راتلونکي اونۍ کې بالاخره وشو کولای د سولې دویم پړاو ته چې نیغ په نیغه بین الافغاني مذاکرات دي له دواړو خواوو ورسیږو. په دې پړاو کې هیله لرو چې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ مذاکراتو لپاره طالبان د یو مستقیم او باصلاحیته پلاوی د ګمارلو په برخه کې مثبت ځواب ورکړي. که څه هم ښاغلي خپلواک دا څرګنده نه کړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په کوم ځای او نیټه پیلیږي، خو ویل چې افغان حکومت او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. هغه زیاته کړه چې د سولې د مخامخ خبرو پیل لپاره شرایط برابر او ورته هر اړخیز تدابیر نیول شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې وه. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس دغه راز وویل ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو د 120 دینی عالمانو په ګډون غونډه جوړه شي، او له هغې وروسته به د افغانستان او پاکستان دینی عالمان په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه ګډه فتوا صادره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمهیزو همکاریو د څانګې رئیس امیر محمد رامین چې د ولسی جرګې غونډې ته یې وینا کوله وویل د افغانستان جګړه سیمهیز او نړیوال اړخونه لري، او دغه وزارت د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په دې برخه کې کار پیل کړی تر څو د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې وموندل شي. هغه وویل زموږ لپاره یو مهم محور د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره کار کول دي، ځکه زموږ انګیرنه دا ده چې که هغه اجماع چې له 2001 کال وروسته له بن وروسته د سیمې په هیوادونو او په نړیواله ټولنه کې رامنځته شوی وه، که هغه اجماع کمزوري شي د افغانستان لپاره به ښې پایلې ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره یې د مذاکراتو لپاره یوه طرحه تدوین کړې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل ولسی جرګه د دې ویاړ لري چې د سولې پر یوې طرحې کار وکړي تر څو ګټوره تمامه شي او د سولې عالي شورا ورڅخه استفاده وکړي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې له دې وړاندې هم د افغان حکومت سولې عالي شورا او وسلوالو طالبانو ترمنځ پټې خبرې دوام درلودې، خو اوس یې وخت رسیدلی چې دغه خبرې په علني توګه ترسره شي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
داخل دی او یا د حل لپاره فیصله کار کوي، نو خبرې اترې په مختلفو کچو روانې دي. دا اوس هم د نن افغانستان کې هم باندې، نو طبعا دغه موضوع شونې وي او کیدونکې ده ترسره به شي او خاص نتایج به هم ولري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې دواړو خواوو د اختر په ورځو کې د لومړي ځل لپاره اوربند وکړ. که څه هم افغان حکومت دا اوربند په یو اړخیز ډول لسو نورو ورځو ته هم وغځوه، خو وسلوال طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه نه شول. د افغانستان ولسمشر د روانې اونۍ په پیل کې لس ورځنی اوربند ختم کړ، او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې د یرغلیزو عملیاتو د ترسره کولو اجازه ورکړه. خو ښاغلي غني ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل سره به سیاسي پروسه هم مهاله دوام وکړي، او له خلکو څخه یې وغوښتل چې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره پر دغې ډلې فشار راوړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د مدني حقوقو یو شمیر مبارزین چې له غزنی نه کابل ته راغلي دي وایي چې د غزنی په ولایت کې په حوزوي انتخاباتي سیستم کې د غزنی په ولایت کې د میشلو پښتنو سره انصاف او عدالت نه دی شوی. د امریکا غږ خبریالې په دې اړه رپورټ را لېږلې.
د مدني حقوقو یو شمیر مبارزینو چې له غزنی نه کابل ته راغلي دي نن په کابل کې خبري غونډه کې وویل، سره له دې چې د راتلونکو انتخاباتو دپاره د غزنی ولایت په درې حوزو ویش شوی دی، خو بیا هم پښتنو قومونو سره چې 80% دي انصاف او عدالت نه دی شوی. د دغه خبري غونډي او ګډون کوونکو عنایت ناصر امریکا غکته ویل
کی د زده یو متیوا او زازرګان ته اختصاص نور کل سوي د سلور وکیلان په کلری بل هم دوی ته په داسې شکل سره ډیزاین سوي د لایغونه دوه موزي کې سلور وکیلان د ساغدي غزي مرکز په شمول د پیغو کې مازرګان ته پراخ سم ورکل سوي ده او درې مدد سی یو او زې په پښتنو ازرګانو په یو ساعت تاجکانو ګډه د سیوی کې درې وکیلان دي دوی ته په کتو سره ده سی دوی هغه د ډیزاین په داسې شکل سره کړی ده سی سلور به دوی له
خاغلی ناصر وویل دغه طرح په اساس یو ځل بیا هزار ولس چې په غزنی کې اقلیت دی د پارلمان ډېرې څوکۍ ګټي. د دغه غونډې ګډونوالو وویل دوی په غزنی کې د حوزوي انتخاباتو لپاره دوه اویا ورځې خیمه ووهله. غوښتنې یې ومنل شوې مګر که دغه حوزوي ویش په عدل او انصاف ونه شي دوی به د کمیسیون مخې ته او همدارنګه د غزنی په ولایت کې لاریونونه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل
مساعده کړې ده چې اوس هلته د غونډو ارقامو او د غونډو هغه کسان چې هلته ساکن دي په غزني کې هغې انتخابات کې خپل سهم ولري. دا اوس دوی پورې اړه لري چې صرف هم سرپنام کوي څومره علاقه لري څومره تشویقېږي خلک خپل اتباع صرف هم تشویقوي خپل کشان صرف هم تشویقوي چې لږ شي تذکرې واخلي او لاړ شي سرپنام وکړي همدارنګه کاندیدان
لدې مخکې په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازو په دغه ولایت کې د حوزوي ټاکنو د ترسره کېدو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړې پر ضد اعتراض کړی و او دا پریکړه یې تبعیضي او د قانون خلاف بللې وه. د ولسي جرګې یو استازي محمد علي اخلاقي نن چهارشنبه د ولسي جرګې پالنې جلسه کې وویل
موږ په دې هیواد کې د اساسي قانون د پلي کېدو لپاره د اساسي قانون څخه د څارنې تر کمیسیون څخه پورته بل څه نه لرو. کله چې هغوی اعلامیه ورکوي چې په غزنی کې د حوزو ویش له قانوني اړخه سم نه دی د ملت کور باید په دې باندې غور وکړي.
نږدې درې میاشتې مخکې د غزنی د پښتون میشتو ولسوالیو اوسیدونکو د اعتراض په توګه د دغه ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخې ته خیمه ولګوله. دغه حرکت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو او د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه له خنډ سره مخ کړه. اعتراض کوونکو وویل چې په تیرو انتخاباتو کې د غزنی له ولایت څخه یولس تنو هزاره وکیلانو د پارلمان څوکۍ وګټلې. دغو اعتراض کوونکو د غزنی په ولایت کې د حوزوي ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار درلود او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چنګاښ د میاشتې په څلورمه نیټه دغه ولایت په درې ټاکنیزو حوزو وویشه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس مهال د ډالر په مقابل کې د افغانۍ نرخ ټیټ شوی. دا چې لامل څه دی د افغانستان د مرکزي بانک رئیس صدیق خلیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
دا تنها د افغانۍ په مقابل کې نه ده، د هندي کلدار په مقابل کې قوي سوی، د ترکیې د لیرې په مقابل کې ډېر قوي سوی، د پاکستاني کلدار په مقابل کې او د ایران د تومار په مقابل کې. بنان افغانستان هم یو د عامل دا ده چې نورو هېوادو کې د شي قوت د ډالر په افغانۍ باندې هم تاثیر کوي. مطلق
دا سب سریم دی چې په ایران د امریکا لخوا د تعزیراتو د وضع کولو نه وروسته ایران د اسارو په مارکیټ کې ډالرو ته ضرورت دی او په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د بازارونو نه د اسارو د مارکیټونو نه ډالر ټولیږي او ایران ته انتقالیږي. په همدې د ډالرو ارزښت لوړ او د افغانیو ارزښت ټیټ دی یا افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی؟
هیڅ شک نشته چې هر هیواد باندې تعزیرات ولګول شي هلته به هغه اقتصاد او هغه اسعاري بازار په مشکلاتو سره مخامخ شي. او ایران هم له دې استثنا نه ده قطعا. باوجود چې ایران مرکزي بانک یو تعداد اقلامي وارداتي د 2200 تومانو باندې ډالر تنګه کوي ورکوي، اما دلته یو تعداد استفاده جو خلک په خپل افغانستان کې چې د دغه تفاوت نرخ استفاده کوي بنان هیڅ شک نشته دوی اثار خارج ته قاچاقي وړي تر اوسه ګټي وکړي. او دا زموږ له نظره د غیر وطن پرستانه کار ده او حتی زه ویل چې دا ملي خیانت دی وطن ته.
څوک دا کار کوي او څوک دوی ته زمينه برابرې ایا دا ډله او اشخاص پیژندل شي دي؟
اول خدا کار شي چې یو تعداد محدود صرافان دا کار کوي او دا د زورمندانو او حق کسان چې په دې سلادات کې لاس لري دغه پوښتنه کوي او لبلې خو نه هیڅ شک سم دا کار نه کوي دلته فساد هم سره سلادات کې فسادي پیسې ورکې او تیرې دي اما د کې شک څه دا پیسې هم شي ووزی زیاتره د زورمندانو دوی کومه کوشش کوي او تا دوی پیسې به ځنه ګټه اخلي د ګټه کې دوی شریک دي زمينه دوی مساعده وي او راټولي یو تعداد محدود صرافان چې هغه دا کوي دې دې صرافان چې په شرف دي خپل فقط قانوني کار کوي اما هیڅ شک نه څه یو تعداد چې دي چې په دې غیر قانوني فعالیتونه کې لاس وهي
صدیق صاحب دې کې شک نشته چې عرضه او تقاضا د اثر او نرخ او ارزښت ساتي ولې تر کوم ځایه چې د افغانستان مرکزی بانک د مداخله حق لري په دې موضوع کې نو د مرکزی بانک څه ډول مداخله کولای شي چې د دغه ستونزې مخه ونیسي ترڅو د افغانیو نرخ تر یو حد پورې ثابت او ساتل شي او خپل ارزښت ډیر د لاس ورنکي
کاملا مداخله دا ده چې اسعار بازار ته اکشن کوي او موږ دا کار کوو هر هفته کې موږ درې اکشن لرو یعنی په اوسطي وسطي توګه حدود 40-50 میلیون ډالر موږ په یو هفته کې بازار ته باسو او خرڅو افغاني پیرا ټولو اما یو خبره دا ده چې تر اوسه اوس دا قاچاق جان ولري څه فکر نه کوم چې دا به د ملي ګټو په مصلحت چې افغانستان بانک خپل ذخایر
بله
وو باسي تر اوسه یو بل هیواد سبسیدي کی دا به د ملي ګټو سره سم نه وي اما په هر صورت موږ تر هغه اندازه چې امکانات است او منطقی ده موږ مداخله کوو دم کړی ده او وسم جریان لري
نو دا سه امکان ګوري په نږدې کې چې مخې ونیول شي تر یو حد
زه امیدوارم یعنی زه امیدوارم چې وس ټول متوجه شي یو ما ارز کوم چې موږ اسمن هغه مراجعه چې باید دې کې اقدامات کې خبر دی لري او هغه خپل کار کوي زه امیدوارم چې زر حداقل موږ کړی شي یا دولت یا هغه ارګانونه وکړي شي په دې رسمي سرادات کې د نظم او حالته یو لږ ډیسپلین او ځواک راشي موږ امیدواري او که دا ونه شي واقعا بانک مرکزی دا چې نوې شي نه کولی او موږ دا هم نه شي کولی چې فقط د رسمي ذخایرو په خاصلاو سره چې هغه هم د افغانستان دی نیازمندي لپاره به نه استفاده کیږي بلکې دا به یو بل هیواد ته او د څو نفرو ګټو ته دا کار کې چې دا زپه مسله د هواد دی ویلم او دا غیر ملي کار دی
bale ډیره مننه سریخ صاحب کور ودا
عايشک
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري نن د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده لدو سره سم په دې ورځ په ټوله امریکا کې خلک راټولېږي او د اورلوبو او جشنونو په جوړولو سره د خپلواکۍ خوښي لمانځي د دې خبر نور تفصيل د خپل همکار احمد شکیب دوست ناورو
جولای په څلورو مې بل هیڅ کار مګر اورلوبا د امریکا د خلکو د پیوستون زمينه برابرول شي په دې وخت خلکو ته د ګډ ساخستلو فرصت پیدا کیږي او پر هغه دیموکراتیکو ارمانونو ویاړي چې د امریکا اساس جوړوي د سره محکمه دی وګړي د زایناست پر ټاکلو بحثونو د وسورزو کې سیاستوال سره ویشل دي
خلک پورته کیږي ډونالد ټرمپ سلطان نه دی هیڅوک سره محکمه ته رسیدلای نشي مګر دا چې د سنا تایید واخلي
کوم امریکا ولسمشر د خپل هواد د عظمت او لویوالي د بیا ګرځولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتلې
We're bringing back our pride we're bringing
مونږ خپل ویاړ بیا ګټو مونږ خپل کارونه بیرته راوړو خپل روغتیا یقیني کوو د دې عظیم خاورې د اطباو لپاره مونږ د خپل خپل امریکا خوبونه ریښتیا کوو
د ولسمشر ټرمپ کاری دوران کې د سیاسي نظر بیلواله زیات شوې همدا اوس د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو کې د روسیې پر مداخلو څېړنې روانې دي نظر پښتني خي چې ډېر امریکایان له دغه څېړنو څخه ملاتړ کوي
هر څه چې لري ختم یې کړی دا هر څه یوازې هوا تقسیموي
تاریخ پو آلن لچمن په دې نظر دی چې سیاسي اختلافات جدي او ډارونکي دي
people feel like
خلک فکر کوي چې دوی له امریکا څخه د خپل سیاسي ګټو جنسیت نژاد او مذهب په خاطر حسب شوی دي یقینا مونږ په اصلي امریکا کې داسې یو څه نه لرو
خو له دې ټولو ناخوالو سره سره امریکایان د جولای په څلورمه خپل اختلافات شاته پرېږدي او له ولسواکۍ نه په شانداره توګه لمانځي.
درنو هیوادوالو، د 2013 میلادي کال د جولای په دوومه په ټول افغانستان کې د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې به شاوخوا 6.4 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي. په کمپاین کې 25,000 واکسیناتوران برخه لري. درنو اوریدونکو، بیا هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه د روانې خپرونې وروستی رپورټ اورئ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خپلو تجارتي شریکانو فشار ته دوام ورکوي، ځکه په دې باور دی چې د ده تاکتیکونه به د امریکا لپاره د ګټورو تجارتي معاملو سبب شي. خو ځینې نور وایي چې دا تاکتیکونه به په تجارتي جګړه بدل شي. تفصیلي په رپورټ کې اورئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل تجارتي شریکان د نوو تعرفو په لګولو وګواښل. تر هغې وروسته د تجارت پر نړیوال سازمان هم انتقاد وکړ.
هغوی له ډېرو کلونو راهیسې له موږ سره ناوړه سلوک کوي. له همدې امله موږ د نړیوال تجارتي سازمان سره په ستر تاوان کې یو. موږ سمدلاسه کوم پلان نه لرو، خو که هغوی له موږ سره مناسب سلوک ونه کړ نو موږ به یو کار وکړو.
ښاغلی ټرمپ وروسته له هغه نه دا خبرې وکړلې چې رسنیو راپورټ ورکړ چې سپینې ماڼۍ یوه مسوده برابره کړې ده چې ولسمشر ته به اجازه ورکړي چې د نړیوال تجارت د سازمان له صلاحیت نه بهر به هم د تعرفو اندازه وټاکلی شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې له امریکا سره اوسنی تجارتي جنجال په تجارتي جګړه بدلېدلی شي.
موږ اوس پر المونیم او پولادو باندې تعرفې لرو. دا ډیر جدي بحث دی. داسې ښکاري چې پر هغو موټرو به هم تعرفې ولګیږي چې امریکا ته صادرېږي. دا د تجارتي شخړې ځانګړتیاوې لري. د دې شخړې مخنیوی په ډیرو هڅو ارزي چې په تجارتي جګړه بدلې نشي.
یو شمېر هیوادونه په ځوابي اقداماتو لګیا دي. کاناډا د امریکا د 214 میلیارد ډالرو په تجارتي اموالو تعرفې ولګولې، ځکه امریکا د کاناډا پر پولادو او الومونیم باندې نوې تعرفې لګولې وي. چین هم په دې غور کوي چې د امریکا پر تجارتي اجناسو باندې 14 میلیارد ډالرو انتقامي تعرفې ولګوي. اروپایي اتحادیه د پولادو پر وارداتو باندې د جولای تر نیمایي پورې تعرفې لګولی شي.
د امریکا حکومت ته معلومه و چې که هغوی پر المونیم او پولادو تعرفې ولګوي نو موږ به یې غیر قانوني وبولو او د نړیوال تجارت د سازمان له اصولو سره به برابرې نه وي. دا به عواقب ولري.
اروپایي اتحادیې هم ګواښ کړی دی چې د امریکا پر تجارتي اموالو باندې د 290 میلیارد ډالرو تعرفې ولګوي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې بشپړه تجارتي جګړه به اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي، ځکه تجارت به کم شي، د تهیې او عرضي بهیر به زیانمن شي او د تجارانو باور ته به زیان ورسیږي. خو د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا تجارت ډیر پیاوړی دی، نو له دې ستونزو سره به مخامخ نشي.
د دې سات څو خبرونه. د پولند په قضایي قوه کې د اصلاحاتو په ضد احتجاجي مظاهرې شوي دي. د نوي قانون له مخې چې نن د چهارشنبې په ورځ نافذ شو، د پولند د سترې محکمې درېمه برخه قاضي قضاتان مجبور دي چې له وخت نه مخکې تقاعد واخلي. خو د پولند د سترې محکمې رئیسه نن خپل دفتر ته راغله او د حکومت د تقاضا برعکس له وخت نه مخکې د تقاعد اخیستلو نه انکار وکړ. هغې وویل چې حکومت یې تقاعد کولی نه شي، ځکه چې د اساسي قانون سره سم حق لري چې د 2000 میلادي یا 1499 هجري شمسي کال تر پایه پورې په خپله چوکۍ باندې کښېني. د سترې محکمې رئیسه له خپل دفتر نه راووتله او په هغو په زرهاو خلکو مننه وکړه چې د پولند او اروپایي اتحاد جنډې په لاسونو کې نیولې وې او د سترې محکمې د قاضیانو په طرفداري باندې شعارونه ورکول. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت اداعش د پخواني مشر زوی حذیفه البدری د حمص په ښار کې د سوریې روسي قواو باندې یو مرګانې حملې په زمین کې وژل شوی دی.
قدر مناوریدون که خبرونه پا هم دیزی پایتا رسیده پا لندو شیبو که دری خبرونه پایدیگی آوریده لمهی روی. خدای مالش.